په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه روغتیا ته د روغتیا ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوې نه بیا هم پر کورونا وایروس خبرې کوو خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه په کندهار کې پوځي چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مرستیال مشر به راتلونکو اونۍ ایران ته لاړ شي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیکه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د 215 متل قلور دوم رستیال ویان صادق عیساوي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړی دی.
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی به خاطر جلوگیری از
امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړی.
ایسا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې د 21 وسلوالو طالبانو د وژلو او 12 نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو بیا د دې ولسوالۍ د نیولو په مهال د یو شمېر پوځي وسایلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا د مې د میاشتې له لومړیو رئیس د کندهار شپږم ولسوالۍ ده چې طالبان نیسي. له دې مخکې شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د دریو نورو ولسوالیو د نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کوهستان او کوه اب ولسوالۍ له نښتو پرته د طالبانو لاسته پرېوتي او نن هم د بهارک ولسوالۍ طالبانو ونیوله. له دې مخکې د 212 پامیر قلور د قمندان جنرال عباس توکلي ویلي و چې پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تېره شپې حملې په شاتم بولي او له دېرشو تر څلوېښتو پورې وسلوال طالبان وژلي دي. په بدخشان کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاسته لوېدلې 1400 ته رسېدلې. د بدخشان یولس ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت د مرکز قلعه نو په څنډو کې پر درې امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 12 طالبان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حمله تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې د ملي اردو پر یو بیس او د پولیسو او ملي امنیت پر پوستو ترسره کړې چې افغان امنیتي ځواکونو هغه په شاوتن بولې. هغه ویلي د طالبانو لخوا توغول شوي هاوان دوه ملکیان وژلي. د بادغیس والي افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرژوبلې په اړه څه نه دي ویلي خو یوه سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د طالبانو په بریدونو کې د ملي اردو او ملي امنیت د 9 سرتیرو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزده فیر راس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپلو ټویټونو کې کړې ده. ویلسن د جولای 4 چې نن د امریکا د خپلواکۍ ورځې په تړاو ویلي چې په امریکا کې د اساسي قانون په تصویب سره د بیان د ازادۍ په څیر مهم ارزښتونه خوندي او تضمین شول او افغانان هم د ورته خپلواکۍ په هیله دي. وبخی او افغانان هم د ورته خپلواکۍ په هیله دي. ویلسن زیاته کړه په افغانستان کې 12 دیموکراسي، ازادي، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پورې وي تر سره شي. امریکا په 1918 کال یعنی له نن څخه 245 کاله مخکې له برېټانیا خپلواکۍ د اخیستو اعلان وکړ او سملاسي د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسیمو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیزې موافقې په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې ترسره کول دي. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم موږ له دې ادارې سره منظم په تماس کې یو خو تهران ته د نوموړي په سفر کې له ایراني چارواکو سره د هغه د لیدنو کتنو مسله نه ده پلان شوې. یوې اروپایي ډیپلوماټیک سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته تهران ته د نوموړي د سفر خبره تایید کړې او ویل چې هغه په اصول کې د نتنزل اټومي تاسیساتو کتنه ترسره کړې او دا مسله به وڅېړي چې آیا څارونکي په دې تاسیساتو کې هغو سنتریفیوژونو ته لاسرسی لري چې د یورانیم د غني کولو لپاره ترې استفاده شوې ده. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. د فلیپین د وسله والو ځواکونو لوی درسي جنرال کیریلتو سو بیایانو خبر اعلان ته وویل لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړې چې د الوتکې نور سپرلی هم وژغوري. د پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتری کې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوتلیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو سیمه ییز قومندان له قوله ویلي چې د 12 مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر زیات شي. د اسرائیل پر یوې باروړونکې کښتۍ پرون د هند په سمندر کې حمله شوې. د ایران د ان 12 تلویزیون شبکې او بخې د اسرائیل د ان 12 تلویزیون شبکې د اسرائیل د پوځي سرچینو له قبل راپور ورکړی چې په دغه پیښه کې د کښتۍ عملیه ته زیان نه دی رسیدلی او کښتۍ هم ډیره نه ده زیانمنه شوې. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي چارواکي دا مسله چې آیا ایراني ځواکونه په دې پیښه کې لاس لري کنه څېړي. د لبنان المیادین تلویزیون مخکې خبر ورکړی و چې پر دغه کښتۍ د یوې معلومې وسلې په ذریعه د هند په سمندر کې برید شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ. ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مې مخکې وویل خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه په څو شیبو کې زما همکار ظریف نظر مخته وړي.